نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اصول مشورتي لوی جرګه پرانستل شوه. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو په لړ کې نن بیا دوه کسان د ناڅرګند وسلوال لخوا وژل شوي دي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په بل خبرونه کې مو هرکلی کو. مخکې له دې نه چې د مخکښو ښځو پروګرام ته ورشو، راځئ چې خبرونه واورو. د مهمو خبرونو سره ټکي مو واورېدل، اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د اصول مشورتي لوی جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلي غنی د لوی جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خوا ته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې د لویه جرګه یې تحریم کړي وویل، د جګړې پیټه د بېوسلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د ده د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داوودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانستو کې وینا کوله، د دې جرګې ښاغلی داوودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانستو په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که څه هم طالبانو دا مشورتي لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلی داوودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا دا مشورتي لوی جرګې لپاره د خلکو د راتلو په مخ کې خنډ نه دی جوړ کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوي مشورتي جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 3000 زیات کسان برخه لري چې په سلو کې 1.5 برخه یې ښځې دي. ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو بحثونه وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه اجرائیه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو په داسې حال کې چې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو او نامنیو پیښې زیاتې شوې دي، نن په دې ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په دوه جلا پیښو کې دوه کسان وژل شوي. ناڅرګنده وسلوالو نن سهار د 3 بجو په شاوخوا کې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلی اړې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژل. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړې او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار کې هدفي وژنو او نامنیو زغور اخیستي. له دې وړاندې د تیرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال عمران المرهم نامعلوم وسلوالو په ډزو ټپي کړی و چې اوس یې په روغتون کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغیزو سره مخ دی. واشنگتن روس لاغه چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لا اتومي تړون نه امریکا ووته، پر دې هیواد په تیر نومبر میاشت کې بیرته بندیزونه ولګول. امریکا په وروستیو کې د نړۍ یو شمېر هغه هیوادونو ته چې له ایران څخه تیل پیری خبرداری ورکړی چې که د ایران سره د تیلو دا سوداګري پای ته ونه رسوي، د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران د تیلو صادرات چې د ایران د حکومت د عوایدو مهمه برخه جوړوي صفر ته ورسوي. دا فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنن د یوې سیمه ییز سرمشریز قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریز یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې ویل، دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنز د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبري وروسته لاغه پټه په ودرېدې چې د دواړو هیوادونو ترمنز د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هراداین ویل دغه تعرفه به تر هغه برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوی ښودلی. بلګراد بیا ویلي تر هغو چې دغه تعرفه نه وي لرې شوي له کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نه واوریدل. په را روان یو ساعت کې د مخکښو ښځو پروګرام خبرېږي چې د کابل له سټوډیو نه زما همکاران وړاندې کوي.
مخکخی خزی
سلامونه د مخکخ خزی خبرونه ته خر اخلاص ز فرشته غنیم او سره زما همکار عفیفه ساکب د خبرونه دوه ساعته پښوندی بڼه خبريږي او درنو دوستانو د خبرونه مو د اصول مشورتي لوی جرګه کې د خزو حضور او همدارنګ د حقوق غوښتنو او کوم اجنډا چې خزو برابر کړی دا په دې غونډه کې یا په دې لوی جرګه کې چې وړاندې کړی هغه ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره بیل بیل معنی حمله رو
ما هم به نوبه خود سلام عرض می کنم. شنونده عزیز خسته نباشین و در برنامه دو ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
بله، تاسو هم په دې خبرونه کې را سره کولای شئ چې ګډون وکړئ. د اړیکو شمیرې د 0999 45 30 40 او 0992 25 55. او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې نن پیل شو. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لوی جرګه کې خزی وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې له دې 1.5% د خزو حضور پورته شوی دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې اړیکه ولرئ. خو په لومړي سر کې به د سولې مشورتي لوی جرګې څخه فرزانه کوچی په خبرونه کې د تلیفون پر لیکه ولر تر څو چې دوستانو
وخت کې تماس برقرار شوه. میخوایم همین نمبر تلفون باز هم یک تکرار کنیم: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. شنونده عزیز میتونین با این شماره ها با ما در تماس شین و نظریاتتان و سوالاتتان با مهمانان برنامه ما شریک بسازین.
بله، پایل فرزانه کوچه سخه کوچه د سول مشورتی لوی جرگی سخه د تلفون پر لیک را سره ده. ور سره خبری با پایل کرو فکر کنم ماری که ور سره نخلول شویده. اغلی کوچه زمون خبری او رای خراغلاس و ایمه تست خبرونی تا.
بله
بله،
غای خالص کوچه صدای مرا مشنوین؟
بله مشنوم.
اغلی کوچه که پا دیر دارتو وی چه اوس محال د لوی جرگی غنده چنگ روانه د خوز و حضور پا که زوم رده.
سلامونه تاسو ته ټول درنو لیدونکو ته. څه کومه چې موږ ولیدل اوس وینو د ښځو ګډون ماشاءالله ډېر ښه دی. ډېر په پراخه توګه ښځو پکې ګډون کړی. تقریبا زه چې تفکر کوم تر 10% د ښځو ګډون پکې ډېر دی او ډېره ښه فعاله ونډه پکې ښځې لري. او پر معنا پر مفهومه ځکه دغه سیروت او سیما او سیروته چې موږ ګورو د ټولو داسې انګیرو چې ټولې هغه هدفمند دی او
خانم کوچی صدا شما را درست نداریم. اگر کم موقعیت تغییر بدین میشه؟
که په دې اړه هم راته ووایي چې دغه ښځې د کومو ځایونو څخه راغلي دي او د بېلابېلو نهادونو څخه دي که نه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه ښځې د څلور دېرش ولایتو څخه مونږ د ښځو ګډون لرو دلته. او همداراز باید ووایم چې اکثر از دوی کدوی که در دیچه مدنی فعالی نیدی، تولانیز فعالی نیدی، دخل تولانی سکیمی و کلی و باندو پر آقا که فعالیتون لرینو مون برسن نشوه الی چه دوی حکومتی یا مامورین نیدی یا دورتی کارکون کردی، بلکه لحری کتگوری نخیدی دلتا لرو اکثر نگویدی چه تولانیز فعالیتون لدی شوراگانو که دوی که فعالیتون کردی.
خب پرشتا جام خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک جیتی از سالار مکمل میبینیم خانما هستک و همچنان بگونه فردی در بین سالار هم حضور دارن، به این مانا که 30% بیشتر و شاید تا 35-40% شاید باشن.
بله. شما دلیلش در چی میبینین که 30% بیشتر خانم ها تانستن که حضور بیابنده ای لجت
قیل مشورتی؟ ما خب امی شبه انتصافی بودن، امی اعضای جرگه یکی از دلائل عمده بودن میتانه. فکر میکنم در بسیاری جار خانم ها تانستن سر از امو 30% برشان تعیین شده بود، مثلا از یک نفر، دو نفر، پنج نفر که برشان گفته شده بود، بیشتر از او تانستن که رای به دست بیارن و بتانن در جرگه را پیدا کنن به حیث آزوی نمی انتصال بودنش. و همچنان شاید از بعضی از آدرس های خانم ها که مثل اجماع ملی زنان بر صلح بود و همچنان شبکه زنان و بعضی ساختار دیگر، شدیان به تعداد از زنان را معرفی کرده باشند که به گونه مجموعی روی امی تعداد بیشتر بودن تعداد خانم ها تاثیر گذاشتن.
ممنون.
اغلی کوچه یو خبره که بلم رتو کی چی تر اوسه پوری لسهاره تر اوسه پوری څه کار شوی دی؟ آیا کمیټه مشخصی شوی دی کنه اوسم کار په دوام لري؟
دا باید وای ما چې لسهاره تر دې ما اجنډا مون تاسې و او اجنډا مکمل تکمیل شو چې باید افتتاحیه پروګرام وای او تر دې وروسته د غرمې ډوډۍ وروسته توقو داوه و امدغه با انشالله کیگی چی کمیتی دو شروع کیگی، اول با اغا حیات چی دی اغا تاکل کیگی داغی نورست و کمیتی خپل کار پیلی درست کمیتو پا کار پیل زکن ندهی کرده چی داغ برخ پاتی دا دکتارو نو دیر تکمیل سره با انشالله کمیتی دا جندا پا مطابق خپل کار پیلی دلبت تو دا کوکی با داغ کار پیل چی
او د دې کمیټو د رؤسا او په برخه کې به څومره خزي حضور ولري تر څو خپل نظر څرګندکي؟
یز چې څومره ګورم د څو خوینو سره چې ما خبرې درلودلې په دغه جریان د وقفې کې، موږ تشویق کړی او هم څو نور خزو مرته دغه هلوه هڅولې او یو بل هڅو ورته وایو چې ټولې باید هڅه وکړي چې د کمیټې ریاستو منشیتوب او دوی ته ځانونه ونومیي او انشاءالله چې دا به بیا وروسته له دې چې دغه کار ترسره شي خبره به په دې اکله کوو، ځکه تر اوسه خو موږ ډېر معلومات پرې نهشو ورکولی. یعنې حتی ګمان هم دغه دی چې ښځې به پکې انشاءالله،
بله، یعنی ښځو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې څوک څنګه وټاکي او کومې کمیټې ته یې ورمعرفي کړي.
متاسفانه چې زه ډېره په دغه مسله کې فکیله نه یم او متاسفانه هم دقیق معلومات نه لرم چې څو کسانو به په دې سره سلا مشوره کړي، اما په انفرادي توګه دغه یو نظر موجود دی او انشاءالله فکر کوم دغه ځینو جوړښتو چې ښځې معرفي کړي د دوی په منځ کې به دغه خبره هم شي چې باید ښځې سپورټ شي تر څو د کمیټو ریاست او منشیو ګزارشګري ته هغه شي ونیول شي.
ډېره مننه اغلی کوچۍ کورمادم.
تاسو نه مننه، شکر.
بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره غډون وکړئ. به هم داړي کشمیري در سره شریکوم 0999 25 45 او 0982 25 55. همدارنګه دوستانو، تاسو چې کله اړیکه نیسئ د همدغه موضوع په تړاو خپل نظریات را سره ولرئ، نور میلمانه هم په تلیفون پر لیکره اخلو. اوس فکر کوم چې د مشورتي لوی جرګې څخه به یو بل میرمنه هم د ټلیفون پر لیک ولرو، اغلی امنا مایار، چې هغه هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي. آی په کمیټو کې هم د کمیټو پر راس کې خزي انتخاب شوې دي او معرفي شوې دي. اغلی کوشي دومره معلومات نه درلودل چې وای چې آی واقعا مخکې دا فیصله شوې کنه وروسته لدی بکیږي، او یا د کمیټو راس کې به خزینه وي. نو اغلی امنا مایار به د ټلیفون پر لیک ولرو. خو دوستانو، تاسو د خبرونی په لړ کې موږ سره کولای شي چې اړیکه ونیسئ. یو خبره باید بل هم وکړو چې ټاکل شوی په راتلونکو څلورو ورځو کې د جرګې ګډون کوونکو په لسکونه کاري کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي. او بله،
فکر کوم که تماس برقرار شد. بله بله خانم، بله. مایار سلام.
سلام علیکم،
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشه. سلام.
آقای مایار، که چری وای چی حال تا کمی کمیته چی اوس به تشکیلی شی دا سولی پاره دا طالبانو سره دا موافقه پاره چی بحثونه پکی کیگی، خزی سمره پکی حضور لری؟
البته باید وایم چې کمیټې ما تشکیل شوې دي، جوړې شوې دي. پرون تر ماښامه کار روان و، او اوس په نږدې شیبو کې به کمیټې خپلو کارونو به پیل وکړي، او په دې کې د ښځو ګډون هم شته. البته د ټولو ولایتونو څخه ښځو او نارینه وو ګډون کړی دی په ملي کچه په دې مشورتي لویه جرګه کې.
بله، په راس کې به یې څومره ښځې وي؟ تاسو ته د دې معلومات شته دي چې د دې کمیټو په راس کې څومره؟
موږ همدا اوس منتظر یو لیستونو ته چې راشي چې په هره کمیټه کې څو تنه ښځینه غړي موجودیت لري یا شته دي.
فضا چگونه خواهد بود؟ آیا امیدواری از این میره که خانمایی که اونجا حضور دارن بتانن وقتی که آغاز میشه گفتگوها و نظریاتشان در یک فضای بسیار راحت بتانن بیان بکنن؟
بله، ما مطمئن هستم تا به حال کاری که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نمایگر از این است که زنا با مردا یعنی سهم و رولشان در این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها، در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده. خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستند، اما هنگ کننده هستند در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن، و از اشتراک کننده ها هم جمعی از خانم ها خواهد بود که نظریات خود در کنار برادرای خود ابراز خواهد کردن و به نظریاتشون رسیدگی خواهد شد.
تاسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که ونیول شی؟
دا با دیدوی نظرونه ویزه که چه مود ده پونوان چه ده ولاتون دوی تا آماده کړی دی یا مودی راغوش دی د جرګې ته. دلته ځکه چې ملی جرګه ده، نظریات به ټول د دوی وي. ځینې داسې اوازې وي چې مخکې له مخکې نه کسان ټاکل شوي دي، نه پوهېږم دا دولتي کسان دي. دغه ټولې اوازې هسې محض اوازې دي. ملی پروسه ده، کاملا د خلکو ونډه ده پکې، د خلکو د استازو ونډه ده پکې، او دوی به راځي، خپله به پوښتنې مطرح کوي، خپله به بحثونه کوي، د هغو نه به موږ نتیجه ګیري کوو، په هغو به بیا په راتلونکي کې بحث کیږي. او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا هغه مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا وه دا بلار هواره کی د سولې راتګ ته، دا بلار هواره کی د دواړو لورو په یو میز کې نفسو ته.
که تاسو د یوې د ټولنې د یوې فعال غړي په توګه راته وایي چې تاسو سره کرخه کومه ده، او کوم غوښتنې لري چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټول افغانانو لمریتوب دی او بنسټیزه اړتیا ده په اوسنۍ شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعالې یا د ښځو د حقونو د فعالې په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم، یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي، دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم او تربیې په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده. د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې په دې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی، دوی اندېښمنې ښکارېږي.
ولې زه پوه نه شوم اندېښمنې، یعنې د څه په خاطر؟
کومې لاسته راوړنې چې په تېرو کې لرلې هغه شاید د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي، یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه وو ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و، د ښځو حضور فوق العاده رنګین دی، په کې زیات دی. دا به وخت معلومه کړي او څرګنده کړي کله چې دغه غونډه یا دغه جرګه ترسره شي. او دا زما خپل اندې چې زه مطمئنه یم چې هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي، دوی به په خپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي، او انشاءالله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تیر لاسته راوړنې په کې حفظ وي، د دې په وړاندې به کوم خاص خنډ وجود ونه لري.
خب تشکر،
زنده باشید.
دیره مننه.
خب یک بار امی شماره تلفن می خواهیم تکرار بکنم، بعد از او باز میریم سراغ مهمان دیگه ما که با اونا تماس خاط گرفتیم و بعض سوالات از اونا میپرسیم. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. شنونده عزیز، ما میتونن با تماس به این نمرات با ما نظریات خود شریک بسازن. خب آل خانم فرخنده زهرا نادری، رئیس مؤسسه غیر دولتی مؤسسه عدالت افغانستان با خود میخواییم داشته باشیم.
آقای به تلفن پر لیک ول رو خوبایت دوستانو زوایم چې د اجرائیه رئیس عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولس ولسمشری زونماندانو په ګډون زینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړي، دا چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو، او د خزو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دیان دي چې هلته به د خزو حضور نمایشي وي، یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمی وي، او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 30 او 0800 225 55. ژوندۍ خپرونه ده، 2 ساعته ده، او تاسو د هر هغه ځای څخه چې البته میرمنو ته وایم چې تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، هغه اندېښنې چې لرئ او یا هم کوم وړاندیزونه چې لرئ، که چیرې خوشبینه هم یاستئ کولای شئ چې د خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور شور سره د سولې مشورتي لوی جرګه پایل شو او همدارنګ دغه جرګه له طالبان سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د خغلی غنی له خوا رابلل شوې ده. بیلابیلو کمیټې چې ویل کیږي شاوخوا یو 50 کاري کمیټې به وي او په دې کمیټو کې به لا اویات اتیا کسانو غړیتوب ولري. میرمنې هم پکې شامل دي. ویل کېدل چې باید دیرش سلنه خزي وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د دیرش سلنه څخه د خزو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې خزي اندېښمن دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. په خبرونه کې بیلابیل میلمانه به ولرو، د تلیفون پر لیکه او همداراز په خبرونه کې به هم ځینې میلمانه ولرو چې وروسته به راورسیږي. د لارې کومه ستونزه چې راپېښه شوې وه تر اوسه میلمه نه دي رارسېدلي. فکر کوم چې فرخنده زهرا نادری سره به زمونګړی کټینګ شي او هغوی سره به خبرې وکړو. همدار سره له اغلی اریان یون سره هم غواړو چې خبرې وکړو، خو دمګړی غواړو له فرخنده زهرا نادری څخه د هغو نظرونو په اړه پوښتنه وکړو چې دوی څنګه وغوښتل چې دوی څه نظر لري د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه. او درنو اوریدونکو، بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې خزي هم بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سری کرښې لري. د هر چا سری کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 13 کلونو کې لاسته راوړې دي هغه باید حفظ شي. او په افغانستان کې کوم مسؤل چې کیږي د دوی د خدماتو د لمنځتلو په صورت کې باید ونشي، د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیل ویناوې په دې مشورتي لوی جرګه کې درلودي چې د خزو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لوی جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولای چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړه وکړي. پریکړه د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې په ګډون کړی دي د بیلابیلو برخو څخه کسانو په دې لوی جرګه کې ګډون کړی دي. مدني فعالان دي او کوم د حکومت استازي چې دي او هغه میرمنې هم په کشته چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه راغلي دي. په تیره هغه سیمو څخه چې هلته ناامني زیاته ده یا ځینې نور کلتوري ستونزې دي، باید دا هم ووایي چې ځینې ښځې په دې اړه اندېښمنې دي چې که چیرې له طالبانو سره سوله وشي، د دوی تیرې لاسته راوړنې د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې لاسته راوړنې درلودې یا دومره تعلیم چې کړی د کور د باندې دنده ترسره کوي او محدودیتونه چې دوی ته وضع کېدل، کوم کسان چې په تیرو وختونو کې وو په افغانستان کې او د هغوی د سترګو لیدلی حال دی، داسې بیانوي چې په تیرو وختونو کې میرمنو د دې حق نه درلود چې تعلیم وکړي، مکتبونو ته ولاړ شي، تحصیلي برخه کې دوی فعال اوسي، په ټولنه کې د نارینه په څیر حضور ولري. کومې دندې چې نارینه په ټولنه کې ترسره کوي هغه ترسره کوي. همداراز بیلابیل نور نظرونه هم دي. ځینې میرمنې وایي چې په تیرو کې دوی د دې حق نه درلود چې وکولی شي په یو دفتر کې یا په یو اداره کې د نارینه سره ګډ کار وکړي. کارونه ځینې وخت ویشل شي او ځینې وخت اصلا په تیرو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی کار او فعالیت تحصیل ته مخه کړي. د دوی اندېښنې بیلابیل دي. ځینو مدني فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی و د سرو کرښو په نوم. ستاسې سره کرښه کومه ده چې بیلابیل نظرونه یې درلودل، خو له دې سره سره ځینې بیا په دې اند دي چې که سوله په هر قیمت راځي سوله باید راشي او له جنګه ستړي شوي دي، ځکه که چیرې جنګ هم وي په افغانستان کې نو د دوی په نظر جنګ هم ښځو ته ډېر زیان رسولی دی او ښځې قرباني کېدای شي، ځکه چې خاوند او زامن او ورونه په بهر کې د جنگ کې زخمی شوی یا لاس ور کړی دی او د کور سرپرستی د دوی په غاړه کې چې جګړې په دې ورستیو کې ډیری د کار لاسونه لند کړی دی او هغه د سوال لاسونه یو د کړی چې مونږ په افغانستان کې ډیر داسې میرمنې وینو چې نن سبا سوال کولو ته مخه کړی ده. اوس د سولې مشورتي لوی جرګه ده، تاسو را سره نظرونه شریک کړئ، واړی خبر واخلو وګورو چې څوک دی مهرباني وکړي څوک یې له کوم ځای څخه. مهرباني وکړي زما غږ له ځان سره لرئ. څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله. مهرباني، څه نظر لرئ د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟ ښاغلی یاسین، که سم موقعیت غوره کړی نو دا به ښه وي. مهرباني، نو ستاسو غږ لرو.
باور پر کړی دی،
یعنی تاسې دی
خوش دی نه ما
بلې
بلې زه مو کې نه بوخم دا لپاره هر څنګه ګرام څو باندې پانګې له سولې لپاره موږ ملاتړ کوو. دا هو ان ملاتړ کړی ملاتړ ملاتړ کوي اما کا شاس خپل ګاټي یا خپل مفادات یا ګوندي په شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي نه سي سمولای.
ډیر مننه، تاسې دی ژوند دی وای.
خب خانم زهرا نادری را با خود نمیتونیم داشته باشیم فعلا، بازم بر امرشون در تماس خواهد بودیم. خب
بیا به هم اړیکو ته جواب وای و دخل کو نظرونو ته. مهربانی
سلامونه اوري
د رادیو غږ مخکته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ خوب خوشاله به ستاسو خبرونه پیل کړی.
ډیر مننه. تاسو څوک یې له کوم ځای څخه؟
ریحان د خوست ولایت څخه.
ریحان له خوسته، څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل، که ته دا چې د ښځو ګډون تاریخ دونکو کې کړی دی نو زه باور لرم چې د ښځو لاسته راوړنې د ښځو هغه ولس اتلس کلونو کې چې لری دی هغه به پکې خوندي وي او انشاءالله په دې فکر کې د ښځو یو ښه فکر لري. انشاءالله زه باور یم چې ته به ښې مشورې ورکړي او مخته وړاندې به راغې شي او د دې هغه لاسته راوړنې پکې خوندي واوسي.
بلې، تاسو څه فکر کوئ د ښځو کومې لاسته راوړنې باید خوندي شي؟
بله،
ډیر مننه، ژوندۍ اوسه خغلی ریحان له خوسته.
خب دوستان عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستن، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
خب خانم آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگه مشورتی صلح. شما از کجا آمدین؟ چی معلومات دارین تازه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و خوشبختانه به گونه موفقانه امروز روز افتتاح لوی جرگه بود و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه‌های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار می‌ده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی‌های این ولایات اعضا انتخاب شدن و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود، به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیت قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به این که در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50% چرا در اول 30% در نظر گرفته شد؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای این که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجا محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله یاد که چه فرقی که و که چیره ده خزو حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا وروسته که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تا ده اندیخنه نوی چی ده خزو حضور کم خودل شوی یا آغا کم وقت چو یا کم غتیداد چی ورته تاین شوی ده آغا کم تاین شوی و وروسته بیا ستون زده و چی خزو خپلا حضور نده کرده. خوست ده خزو اندیخنه ده چی ولی دیرش سلنه خزی دی؟
هر پروسه کلا چی پلا را چول کیگی آغا یو هدف لري، مشخص هدف لري که چیرې موږ 50% خزو ته برخه ورکړی وای او دغه معیار مو نه وای پوره کړی، بیا خپل یو لوی ستونزه و دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 30% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، هلته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نه کوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې. په دې خاطر
ممنون. بعدن به شما برمیگردیم، فکر کنم یک تماس تلفنی داریم.
نه اغلی آریان یون رساله ده تلفون پر لیکه ده. اغلی یون دیره مننه چیز مونگ تلفون تا ما زواب را کرد که چیری وای چه تاسی ده ده سولی ده مشورتی لوی جرگی پاره چه نظر لره، کومی موضوعات باید پا نظر کنی بول شوی و چی ندینی بول شوی؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، طول اوریدون کتا و استاس و درنو ملمنو تا سلامون اونی که هیلی منگ ده هر دول پروسه د هر ډول غوندو د هر ډول د کانفرنسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زر سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خنډ واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې که چیرې په داخل کې او په بهر کې هر ډول کنفرانس هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې د غونډې مخې ته وړي کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي موږ دې ټولو هر کله کوو او ترڅنګ یې ولاړ.
بله کدارته وای چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید په دې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې پر بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتی او دوی غواړي چې د خزو د حقوقونه یو ډول بهرهبرداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمون کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم. زما یو خور ما ته خپل فرخ کاره کړه سرې خطې ټول تکیدلی هغه ول چې موږ د سکولو د اوبو د پاره 3 کیلومتر لار وهو ترڅو یو د سکولو د اوبو د پاره دومره لار وهونه د دې د سرې خطې ټول تکیدلی چې واقعي د خزو د پاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای نن به زما د وطن خزه یو غاپ وو د پاره دومره لاله ده سرګردان نه و. دا چې ځینې خويند زمون په خاریاتو کې انجوګان لري او پروژې لري او د خود حقوقونو د شوار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطر چې دنیا ته ځان خو چې موږ ډیر دیموکراتي او هم د سزان ښکارا کی د دې د خاطر چې فن لا سره وړي د خود حقوقونو شوار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متيقن يم چې په موږ د خود حقوق غواړو خو هغه غربي دیموکراسي مزه افغانستان کې نشم تمثیلوله چې په نور نړۍ کې را او نه هغه تنگ نظر سیاست د خود په برخه کې زغواړم چې وي خزه یا په کور ده یا په ګور.
بله اغلی یعنی کوم کار باید شوي وي په کومه برخه کې کار شوي وي د دې خزي وای چې د خزي باید او رسول ورسته تعلیم وکړي شي
د خزو لپاره اوس زما په وطن کې د خزو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د تعلیم د هغه صحت په برخه کې هغه متمحیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیارډونو ډالر مصرف کړ خو دوی فکر وکړ چې کابل افغانستان دی حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتی سیمې لري. هلته اول د خپل د کابل په ششکروي کې کوم وګورو زمونږ خویندې د دینه دې معنی نه پوهیږي چې خزي حقوق یعنی څه او صرف اوتول شي وي دي صرف خاریاتو کې په مجلل اوټلونو کې په سرینا کې په کانټیننټل کې کانفرنسونه نیول کیږي اتم د مارچ منځل کې کوم چې په ګامو ته تلار شي چې د کابل یو برخه نه زما خزه په دین کې اتم د مارچ نه څه زما حقوق یا نه څه. یعنی زه وایم چې کارو شو په خزه د پاره خو ډیر په شواري ډول شو هغه اساسي کار د خويند د پاره چې باید ټولنه دې تماده شوه چې خزه ومه دې ټولنه دې تماده شوه چې د خزه حقوق ومني هغه متأسفانه په دې څوک لو کې او ستر سره نشول او نن چې زمون یو تعداد سیاسيون او یو تعداد خويند چې هغه چې د خزه د حقوق نه صرف د شوار په ډول استفاده کوي دې هڅه چې کینی بیا و چې موږ سول نه غواړو ځکه د خزه حقوق د پولان دي ام دا اوس په جن کې یعنی ډیر بته سړي چې په کړه بیا چې ځان منا شوی هغه د افغانستان خزه ده یي زوی د لاس ور کړی یي خاوند د لاس ور کړی یي یعنی بدبخته او په سول غمونه اخته زما د وطن خزه ده.
یعنی په هر صورت کې د سول راتګ به د خزه درد دوا کی
ولنا د سیستم په تر کې امنیت راشي نن زما په لری پرتی سیمه کې امنیت راشي البته پروژي زی البته مکتب جوړیږي البته کلینیک جوړیږي البته نورې پروژې چې زما د خزو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه ته جوړیږي نو د دې سره زما خپل د خزو ژوند ډیر مثبت تاثیر کوي.
اغلی یون خوزنی خزي بیا په دې اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي داند او فعالیت ولري دغه پاړه اندښنې څومره رښتینی دي او دا اندښنې به چیرته څنګه شي چې پرته له استثنا کې سول راشه د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي.
نامن غواړو منګه ازادي غواړو کچېر طالب راځي کچېر حکومت یې هر څوک راځي هغه باید خوځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصول په چوکاټ کې ازادي او حق ورکي خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخوانی دریز باندې خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه وسی هغه باید خپل په دریز کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي کچېر دې هم بیا هم په پخوانی دریز باندې ولاړ دي. زه فکر کوم چې بیا هم د دې حکومت یا کده د افغانستان تر ازي او دلته ګډون کې بیا به هم د یو ناکام پروسه سره مخامخ شي نو د دې خاطر مونږ غواړو د خزو حقوق غواړو خو صرف په دې اصلي شکل نه غوړو لکه زه چې زمنګ زین خويند د امتراکي او وای چې منګه غربي دیموکراسي غوړو چې په نړۍ دنیا کې د منګه هڅو غوړو د اسلامي اصول افغاني کلچر په چوکاټ
خانم یون ببخشین میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانم‌ها حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی‌ها خانم‌ها با محدودیت‌های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه‌تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما می‌خوایم نظر شما را هم داشته باشیم چی گونه است؟ آیا در قریجات ولسوالی ولی ها خانم های وجود دارند که بتوانند شرکت بکنند و از حقوق دیگه خانم هایی که در چارچوب خانه در چهار دیواری خانه محدود هستند از اونها دفاع بکنند و سخنانشان برسانند به گوش مسئولین؟
بله خوزه دومره دیگه دون تا خوزه امیدواره نیم از درم چی بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت د خوځو نو سی چې د کلیو باندو نه اکثره خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغه کې چې نډیره پرمختللې ولسوالۍ د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي هغه ولسوالۍ نظم او خزه حاضر نشل چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی بیا ورسته داغه د خار نه یو خزه وټاکله نو کچيري اول ما تاسو اول چې دغه سه ګډون او سمبولیک برون لري د خوځو په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي مونږ باید بنیادی خوځو ته پر کار وکړو.
به نظر شما چی کارهای باید بنیادی صورت بگیره؟ چی راه کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل پټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه د یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو، هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنه باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل حقوق خپل پوهیږي. هغه چې وخت د تعلیم په غانی باندې سنگر شي، هغه خپل پولیس چې د خځو حقوق یا نتا او څه چې موږ زمانه نه یو بي سواد خور دفتن دی او کلی نراولي او په جرګه کې کینه او توجه د خځو حقوق ماتره کاغه د خپل حقوق نه څه پولیس چې هغه زما حقوق دي زبې څو غواړم ما د پاره باید کوم بنیادی کارونه وشي. نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% د خځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د خځو د ژوند په برخه کې به کم در دوا نکي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د خځو لپاره بنیادی کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې نه خځه هم باید په ټول مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونه کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو، د خاریاتو او د اطراف د خځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې کوم افراط او تفریط هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د خځو لپاره بنیادی کار
یعنی به نظر شما نکته مهم ای است که خانم‌ها باید سواد بیاموزند، سطح آگاهیشان بالا بره تا بتوانند در این رویدادهای تاریخی حضور داشته باشند و او هم به شکل سمبولیک نباشد.
بله هم در از ما آقلی یون یوا خبرم چې تاسو مطرح کا چې ډیره خزی چې په دې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کړی دی د خارونو څخه راغلی دی، آیا دا ټول د خارونو څخه دی او یا هم هغه لری پروتو سیمو کې د خزو ستونزه څه ده چې هغه نشي کولای په داسې لوی جرګو کې ګډون وکړي یا د خزو استازیتوب نشي کولای د هغه ستونزې نشي وړاندې کولای پراته لدی چې د تعلیم ستونزه ده او د لری
اګه مشکل خدا ده چې پلر پر تاسو سیمو کې حاول کورنۍ تاسو مو ول چې ذهن اندې ته آماده ندي چې خپل خويندې خپل میندې د جرګې لپاره راولېږي، ځکه هغه سره دا تشويش ته کچېرې ما د ګډونو کې د سنت سبا ما ته مشکل پیدا شي بل برخه امنیتي مشکل ده. یعنی هم د امنیت په لحاظ دی ځان تشويش لري چې نه غواړي چې د خويندې اتاله چې د جرګو کې ګډونو کې او هم دی اوس پوری دې ته آماده ندي، د ذهن اندې ته آماده ندي چې خپل خويندو او میندو ته اجازه ورکړي ترڅو په دغه سیاسي او ملي پروسو کې ګډونو کې
دا ذهنیت اوس هم موجود دی. په جرګو کې همیشه نارینه موجود وي او هغه تصمیم نیسي ولی خزین شي کولای
خو بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه چې زه د خپل دولت استازې ما همیشه د ولسونو سره په تماس کې ما تر اوسه پورې په ټولنه کې هم دغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ دی وکیل دی او کاندید چې کلم کمپاین کوم موږ ته ویل چې دا خويند ته باید تاسو ووټ ورنکې کنه آخرت به تاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ نه توانیدل چې بعض ساحو کې موږ را یو وخلو. زما یو بې سواد خور چې په یو لوري پرته سیمه کې پرته ده د خوځو حقوق په معنا او په مفهوم نه پوهیږي، هغه چې جرګې ته راشي هغه بدلته څه ووایي چې نه زه غواړم په دې ټولنه کې خزي حقوق یعنی څه زما حق یعنی څه دا به د مخالفینو نه څو غواړي دا به د حکومت نه څو غواړي زه وایم چې دا ټول مسائل سمبولیک دي غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دغه حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن یعنی نمیتونه که مؤثر باشه بر آینده خود خانم ها
نه فکت هیڅ ډول ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر لکه د تیر په تیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي بنیادی کار د خوځو د پاره
ډیره مننه اغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي
خب آقای حیات
بیا به هم ورسره اړیکه ول روح او اوس به آقای حیات
آقای حیات شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانمیون که اونا گفتن که این فیصدی که از خانم‌ها حضور دارن در جرگه مشورتی صلح این شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر آینده زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان.
تشکر. با احترام به صحبت‌های خانمیون من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره یک نکته عطف است، به این معنا که اونها به صفت زن به صفت یک خانم میآیند یک تریبیون به دست میگیرند و اوج فرصت ایره پیدا میکنند تا صحبت کنند و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنند، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مردها باشند که اینها بیاین موضوعاتشان را مطرح بکنن. دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش های مختلف، حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح. به این معنی است که اگر امروز تانستیم
خب،
که
ببخشید باقی گپای شما را بعدن میشنویم. آل یک شنونده در تماس است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بفرمایید کی با از کجا به تماس شدین؟
تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حاجی کریم د زابل.
وعلیکم السلام. سلام خالي حاجی کریم، مهرباني.
دا مشه په استلام د سولې طلاق دا کوم له ټول خلک دا غواړو خو په شرایط غواړو په طریقه خلاص کولو کې که بل فرض دا سوله د ما په نظر که د هر ملک نه په یو بیادبي ما په یو ګوټ خرې سپور کړی هم افغانستان ته رارسېدلی و، دا سوله به رارسېدلې وه او راغلې به وه. نو زما نظر دا ده چې دا سوله دومره اوږده شوه، افغانستان خلک ټول ټول پنډې سولې، ټول خویندې در په دره شوې، ټول خلک تباه برباد شو، غیر یا پنځه کورنه بغیر یا پنځه فامیلیه یا په سره کښې پنځه سوې خوشحاله دي، واخلې که ولایت را واخلې که لارو سرکونه را واخلې، افغانستان نور زب زخمي شو. نو سولې ته موږ عجیب ضرورت لرو که په هر قیمه کښې موږ مړه
ډېره مننه. ښاغلی حیا، تاسې د وویل چې د ښځو حضور دومره مطرح نه دی د سولې په مسأله کې چې ټول موضوعات په دوی فوکس ولري، خو ښځې بیا دې ته اندېښنه لري که چیرې د طالبانو سره سوله وشي لومړنۍ قربانیانې به دوی وي.
ما دغسې نه دي ویلي چې د دوی حضور هلته مطرح نه دی، شتون یې مطرح نه دی. شتون یې مطرح دی په همدې خاطر باندې فیصدي ټاکل شوې ده،
لوړه
فیصدي. هدف دا دی چې موږ تر آخرې کچې پورې هڅه کړې تر څو دوی ګډون وکړي، خو د دوی دپاره محدودیتونه چې موجود دي اوس هغه محدودیتونه که ذهني دي که سنتي دي که نور محدودیتونه دي هغه تاسو په هغه باندې پوهیږئ، هغه بېله خبره ده. خو زه فکر کوم میرمنیون هغه خبرې چې وکړې دا خپله د دې حضور خپله په پارلمان کې د ښځو د شتون او د ښځو د قوت یوه لویه بېلګه ده. داسې دوی راځي او دلته یو تریبیون کیږي او دوی خبرې کوي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې موږ نشو کولای، هدف مې دا و، موږ نشو کولای چې دغه ټولې لاسته راوړنې د ښځو په برخه کې موږ دغه ټول معطوف کړو یوازې د دوی حضور په جرګه کې، په لویه مشورتي جرګه کې.
خو که چیرې میرمنې کم حضور ولري نو خامخا د دوی غوښتنې به هم کمی مطرح کیږي.
هلته کمیټې شته دي، په کمیټو کې بیا دوی ته وخت ورکړل شوی دی او معیارونه مشخص دي، مستقیم سوالونه کیږي هلته د دوی نه او هلته د دوی نظرونه پکې مطرح کیږي. یوه موضوع باید یاد ونه وځي، هغه دا ده چې حکومت دغه مشورتی لوی جرګه د سولې په خاطر څنګه جوړ کړی ده؟ یو لوی برخه دغه ده چې موږ هغه سره خط خطونه چې موږ لرو د طالبانو په مقابل کې په مذاکره کې هغه موږ مشخص کړو. داسې نه وي چې په بهر کې بل څوک موږ ته تصمیم ونیسي او د حکومت د خلکو ټول لاسته راوړنې تر پوښښ لاندې ونیسي، تر اغیز لاندې ونیسي، او موږ هغه ټول لاسته راوړنې چې په هر برخه کې لرو ټول له لاسه ورکړو. حکومت په دغه موضوع باندې ډیر جدي پام لري چې کچیرې طالبان د طالبانو تحریک مذاکرې ته چمتو کیږي او دوی آماده دي چې په دې برخه کې د موږ سره مذاکره وکړي، اولین شرط به د افغانستان حکومت او تر اوسه مؤلفه دغه وی چې د حکومت او د خلکو لاسرارونو ته باید احترام کی خودل شي او درناوی وشي.
کومې کاري کمیټي شې دي؟ آیا د کارونو محلويش ورسره شته کنه؟ یو ډول کارونه تر سره کوي او پکې میرمنې څومره دي؟
نظر به تعداد خانم ها هست، یعنی 50 کمیته هست، از هر کمیته یک سوال میشه و اونا نظر به اون عموم ایار به سوالات پاسخ میدن. در اینجا نظر به تعداد خانم ها میاین، اینا اشتراک میکنن و در حوزه های مختلف تقسیم بندی میشن، طوری که امروز هم وقت برنامه افتتاح شد توضیحات کامل از طریق رسانه ها داده شد. نظر به سطح حضور خانم ها به همون اندازه نظراتشان گرفته میشه. یک موضوع و یک موضوع دیگه ما ارتباط میگیره به ای که اونا به نوع آزاد هستند، یعنی اختیار کامل دارند که در کدام حوزه ها بیاین اشتراک نظر بکنن، موضوعات خود مطرح بکنن، ولی برای فعلا تعداد و حضور خانم ها به همین اندازه هست و بعد از انتخابات ما نتانستیم که حضور گسترده اونها را از دور دست ها داشته باشیم. بالاخره
یک سوال دیگه هم که اینجا مطرح هستی است که خب در رأسی این کمیته ها خانما هستن و آیا وقت صحبت میکنن، وقت رای میتن، آیا فقط رؤسا میتونن این کارا بکنن یا اعضای کمیته ها میتونن نظر خود ابراز بکنن؟
جرگه فقط به خاطر اعضا برگزار شده، یعنی اونهایی که از طریق انتخابات وارد جرگه شدن و فعلا حضور دارن، حرفای اونها فوق العاده مطرح هست. 3200 نفر شرکت کردند. ما تنها برگزار کننده لوی جرگه مشورتی هستیم، نه اینکه وارد بشیم به مسائلی که بالاخره دخل و تصرف در مسائل داشته باشیم. اینهایی که اعضا هستند، اینا اختیار کامل دارند که بیاین ابراز نظر بکنن، نظراتشان نوشته میشه و اینا تهیه میشه و در اخیر یک قطعنامه صادر میشه و ما توسط اون قطعنامه مشخص میکنیم که موقف مردم افغانستان و حکومت افغانستان در قبال مذاکره با طالبان و رسیدن به صلح و تعریف صلح این شماره ها هستند.
خب آقای رئیس جمهور در سخنرانیشان گفتند که قشر سیاسی در تغییر است و کسایی که اینجا شرکت کردن، حضور دارن، اینا جزء از این قشر سیاسی هستند و خانم‌ها همچنان. خب اینا تصمیم گیری از یار گفته که نباید بر 6 ماه باشه، باید بر 100 سال آینده اینا تصمیم بگیرن و این تصمیم باید عملی شود. به نظر شما چقدر میتونه که این نظریات بتونه می خواسته رئیس جمهور برآورده بسازه؟
رئیس جمهور در لوی جرگه مشورتی صلح به مردم مراجعه کرده،
بله،
و از مردم نظر خواسته، طوری که صحبت های شما اگر شما دقیقا گوش کرده باشین چندین بار سر مردم صدا کرد که شما برای ما مشوره بتین، ما عملی میسازم و ما از شما میخوایم که برای ما مسیر بگوین و برای ابتدا بزرگترین جرگه به سطح تاریخ افغانستان برگزار میشه و مردم از تمام اقشار، از تمام ولایات، از تمام ولسوالی ها میاین. هدف مایی است. حکومت دقیقا راهکارهای خاص خود داره، اما برای ابتدا نه تنها با اقشار سیاسی بلکه با خود مردم یک ارتباط برقرار شده و این ارتباط باعث میشه که فاصله ها بین حکومت و مردم برداشته شوه و نظرات مردم در نظر گرفته شوه و تا ای که ما بتانیم به نتیجه مشترک و به نتیجه واحد برسیم، تا در مقابل کسایی که با آنها مذاکره میکنیم و صحبت میکنیم ما حداقل چیز نوشته شده و تهیه شده داشته باشیم.
آیا نهایی خواهد بود این نظریات مردم به خاطر موافقه صلح؟
دقیقاً بر مبنای همین جرگه و اعضای همین جرگه و نظرات اعضای همین جرگه تصامیم اتخاذ خواهد شد. بعد از این که جرگه کارش تمام میشه، بعد از 4 روز کنفرانس مطبوعاتی را خواهد شد و در او کنفرانس مطبوعاتی موضوعاتی که تصمیم گرفته میشه پیرامون او بحث خواهد شد و جرگه را بیشتر تلاش میکنیم تا که تبدیل شود به یک پروسه، نه فقط به خاطر فقط در یک برهه زمانی برگزار شود و بعد از صحبت او تمام شود و بیاین مردم نظرات خود بده و به صورت موقت نظراتشان مطرح شود. کوشش میکنیم که به صفت یک پروسه بسیار طویل المدت یک کارایی خاص خود داشته باشه.
یعنی امیدواری های وجود داره که بتانه مؤثر باشه امی روند کاری که شما گفتین؟
بدون شک میتونه مؤثر باشه. دلیل مؤثریتی است که بالاخره ما وقتی که وارد گفتگو میشیم باید خود ما یک چیز برای گفتن داشته باشیم. شما در جریان قرار دارین در نشست قبلی که احزاب سیاسی با طالبان داشتن فقط نقش شنونده را داشتن، هیچ کدام موضوعی خاص مطرح نمیشد از طرفشان، میشنیدن و اینا نوت میگرفتن. ما از این حالت میخواییم بیرون شویم. ما مردم افغانستان میخواییم که اگر طرف مقابل از ما خواسته داره شرایط میگذاره برای ما و ما هم در وجود حفظ دستاوردهای حکومت و مردم افغانستان میخوایم حرف برای گفتن داشته باشیم، میخوایم شرایط بگذاریم و حرف بگذاریم.
دیروانه نخغلی حیات در یک بجو خبرونه درنو دوستانو چمتودیز مونگ هم کرن بیدر توران دیگری خبرونه بیا هم دوام لری رسر پاتیشی نور میلمانو به هم پدی خبرونه که ولرو.